حضرت خدا مشال دیو پر روانو پروانو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ بهستې وخت د ورځې څلور بجې شوي په دې غړي کې یو شمیر ریپورټونه لرو د بهم اورې چې د پاړچنار پیخي ورسته حال څه دی همدارز د کبلی سیمو د عینو انتظامی حیثیت په اړه اهم ریپورت لرو او په ورسته نیمای کې ونځ خبرونه بخت استوري هم لرو لومړی ورزو فرخنده ستا چې تاسو سره سات تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کی
په پاړچینار کې په پرونی بمی چاودنه کې د وجل شو شمیره سلی رښتو ته رسیدلې ده. د سیمې پولیټیکل انتظامیه وایي د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د خیبر ایجنسۍ د باړې بازار سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې دغه بازار د زر تر زره آباد کړل شي او پرون په واشنگټن او نورو ښارونو کې په لکونو ښځو او سړو د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سیاستونو خلاف یو احتجاجي لاریون کې برخه واخیسته. د خبرونو تفصیل د کورم ایجنسی په پاړچینار کې په پرونی بمی چاودنه کې د وجل شو کسانو شمیره سلی رښتو ته رسیدلې ده. تر دې مخکې د سیمې د شیګانو تنظیم انجمنې حسینیا د مړو شمیره شپږ ویش خودلې وه. د کورم مرستیال پولیټیکل ایجنټ نصر الله خان بیگا میډیا ته ویلي چې د پاړچینار عیدګاه سره نږدې سبزی منډۍ کې په پرونی بمی چاودنه کې سلی رښت کسان وجل شوي او د 550 زیات نور ژوبل دي. نوموړی وایي چې امنیتي ځواکونو د بمی چاودنې وروستو د پیخې په شاوخوا سیمو کې د لټون عملیات او د پیخې تحقیقات پیل کړی دي. هغه زیاتوي
دې منډي کې د چاچی دکان نو اوچا پر د سبزی راغلي و چې تر نه لاندې ځینو اوس موږ معلومو لیکایو نو یې پر انیشل انکوایري پر څنګه اوسو کسان ډیټین کړی دي نو یې انکوایري کوو هغه سره به ګورو چې ان شاء الله کار لا خو هوا پهلې یې زموږ هیلپ اخلو چې بیا څنګه د کم طرف تدی هغه تاسو بیا ګورو خیری.
په وجل شو او ژوبل کې زیاتره شیګان دي. د سیمې خلک وایي نن د پاړچینار بازار بند دی. بلخوا د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون په یو بیان کې ویل چې ترهګر به په خپلو هڅو کې ناکامه کوي. د پاړچینار د پیښې ذمهواري څلورو وسوالو ډلو منلې ده. د خیبر ایجنسۍ د باړې بازار د سوداګرو اتحادیې پرون له حکومت غوښتنه کړې ده چې د باړې بازار بیرته آبادولو لپاره خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د باړې بازار د سوداګرو د اتحادیې مشر مقبلی خان اپریدی وایي یو کال وړاندې بازار پرانیستل شوی و خو تر اوسه پکې هغه سهولتونه نه دي ورکړل شوي چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه.
چې حالات لګوندې کې سازگار نظیر ته بازار ماحول هغه سرته نه دی جوړ. دلته مسایل دي ځکه چې اولنې مسله د موږ د بجلی وو چې موږ دلته د بازار د آبادکاري خبره روانه کړو نو دلته د موږ نه بجلی کټ شي. نن هم چې کم دی بجلی کټ شوی
په دغه سیمه کې د باړې بازار یو لوی تجارتي مرکز و چې د پوځي عملیاتو له وجې ورته سخت زیان رسیدلی. بلخوا د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان وایي چې د باړې بازار پراخولو او بحالولو لپاره په یو ځانګړي منصوبه کار کوي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلټ الوتکې د برید له امله د اچین ولسوالۍ له تبند سیمه کې شپږ تنه داعش وسوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاالله خوږیاڼي نن مشال ریډیو ته وویل یاد برید تېره شپه ناوخته ترسره شوی چې په وژل شوو کې څلور بهرنیان هم شامل دي. خوږیاڼی وایي چې په برید کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. حزب اسلامی وایي تر اوسه افغان حکومت د دوی یو سیاسي بندي هم نه دی خوشی کړی. په کابل کې د دغه ګوندویان حشمت الله ارشد نن مشال ریډیو ته اول شي دوی وړاندې افغان حکومت ته د 500 سیاسي بندیانو لیست سپارلی و خو تر اوسه یو هم نه دی خوشی شوی. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شوی و چې له مخې باید افغان حکومت د نورو ژمنو ترڅنګ د دغه حزب ټول سیاسي بندیان آزاد کړي وي. تاسو مشال رادیو توغي د هند په اندرا پردیش ریاست کې نن سهار وختي د مسافرو یو ریل گاډي د پټرینا د اوختو په پیښه کې لګ تر لګه 2 کسان مړ شوي دي. چارواکي وایي په پیښه کې 50 کسان ژوبل شوي هم دي او د ژغورنې عملیات روان دي. دغه ریل گاډي د جگدالپور او باوین ساویر ترمنځ سفر کاوه چې له پټرۍ واوخت. په نومبر میاشت کې په کانپور کې د ریل گاډي د اوختو په پیښه کې یو سلسله ویخ کسان مړ شوي وو. پرون په واشنگتن ڈی سی او نورو ښارونو کې په لکونو ښځو او سړو د ښځو لاریون په نوم په یو احتجاجي لاریون کې برخه واخیسته. د ښځو لاریون اصلي هدف د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سیاستونو پر ضد غږ اوچتول دي. ډېرو ښځو په خپلو ویناو کې وویل چې پر شا به نه شي. یوې امریکایي هنرمندې سکارلټ جانسن په واشنگتن کې پرونی لاریون ته په وینا کې له ټرمپ وغوښتل چې باید ټولو سړو او ښځو ته یو شان درناوی ولري. زیاترو مظاهره چانو د ګلابي رنگ ټوپۍ هم اچولې وي. د دغه لاریون یو بیان خلکو ته وویل چې 15,000 کسان په واشنگتن کې راټول شوي دي، خو کومې خپلواکي سرچینې د 10,000 خلکو راټولېدل نه دي تایید کړي. د درجه بندۍ یوې ادارې نیلسن د یو رپورټ تر مخه د جمعې په ورځ د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سوګند مراسم 1.5 میلیون امریکایانو د ټلویژن له لارې وکتل. نیلسن وایي چې په 2008 کال کې د باراک اوباما تر سوګند پورته کولو مراسمو د ښاغلي ټرمپ د لوړې مراسم لږو کسانو کتلي دي. د اوباما د لوړې مراسم نږدې 8.5 میلیون او د جارج ډبلیو بش د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې د سوګند مراسم 9.5 میلیون امریکایانو د ټلویژن له لارې کتلی وو. او بل خبر دا چې عراقي پوځ د موصل ښار ختیځ له اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو نه د پاکولو وروسته د جنگ یو بل پړاو لپاره تیاریانې نیولې دي. د موصل ښار لویدیځ چې د اسلامي دولت وسلوالو مضبوط مرکز ګڼل کیږي، عراقي ځواکونه د ټینکونو او نورو ګاډو په رسولو کې بیا مشکلات لري. دا خبرونه
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د پاړه چینار په چاودنه کې د مړو شمیر چلی رشته رسیدلې. د وسلوالو لخوا د دا قسمه چاودنه ممکنه هدف څه وي؟
متعلقه علاقو کې خپل یره خورول د دې مقصد یې خپل وجود هغه غټ ثابتول یې.
په دې اړه هم رپورت لرو چې په پاکستان کې د ترګرۍ مخنیوي په لړ کې څه مشکلات دي. او ځینې پوهان وایي د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا ورګډول د ټولو پښتنو په ګټه دي.
زما چې کوم ملاقاتونه شوي دي مشرانو سره، دا چې کمیټې ممبران دي کې سر تاجیزي صاحب خو ډېر پرسنل اغست دی چې دا بفاټه مرچر چې دی دا اوشي سر طریقې سره دا چې دواړه یو شي نو پنجاب نه پس ټوله نغټ صوبه به دا شي.
او په پاکستان کې د امریکا سفیر د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر سره په اقتصادي معاملو خبرې کړې. او د نن په باختر ستوري خبرونه کې د وتلې سندرغاړي زرسانګې لنډ مرکه هم لرو.
په بڑکه په بغړی واړی زینا شنواری لا وګینا دمر خوړې موکړې او خور مې کا سټا ګاردا.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو لمشال اړیو سره اوسئ. او زه خبروم لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د کورمې تر پرونی چاودنې وروسته انجمن حسینیا تنظیم د درې ورځو ماتم اعلان کړی. روغتیایي چارواکي وایي د سبزی منډۍ کې پرونی شوې دی بمې چاودنه کې 40 کسان ووژل شول او تر 500 ډېر زخمیان شول. د دې بریدي ذمواري څلور وسلوالو ډلو تحریک طالبان پاکستان، لشکر جنگوی العالمی، تحریک طالبان حکیم الله مسعود او تحریک طالبان پاکستان شریار مسعود ډلو پر غاړه اخیستي. تفصیل د طارق رضوی په دې رپورت کې.
د صحت محکمې مشره ډاکټر مون بیګه مشال رډیو توای په 14 کې د زخمیانو شمیر وش پته دی چې په کیسالور د زخمیان داسې دي چې هغوی د نور علاج لپاره په خبرته منتقل کړل. ډاکټر مون بیګه موای په مړو کې 14 کسان ځای پر ځای وو په هسپتال کې او یو په لاره کې سا ورکړه او زیاتوي چې په زخمیانو کې د ځینو نورو کسانو هم حالت ښه نه دی.
او چې کوم د سرجری وشول لکه سټیبل دي لکه میجر دي خو لکه سټیبل دي کنه، نو د دې دلته آپریشن زو شو دا موږ ځان سره دلته ایڈمټ کړی. ټول ډاکټران ټول سټاف حاضر دي او دلته کې د خپل کوریج وشولو هر څه وته فری دي، میډیسن وته فری، انتظام
دی. معلوماتو تر مخه د پاړچینار په دې پیښه کې زیاتره هغه کسان په نښه شوي دي چې شیعه مسلمانان دي. بلخوا د شیعهګانو ځایي تنظیم انجمن حسینیه د درې ورځو د ویر اعلان کړی دی. د تنظیم مشر فقیر حسن مشرال رډیو ته وایي بېګناه خلکو وژنې په ضد په ویر کې به د اتوار په ورځ هم د پاړچینار بازار بند وي. فقیر حسن زیاته کړه چې د پاړچینار په امام باړو کې چې څومره هم مړي پراته وو ټول خپل خپلوانو ترلاسه کړل، خو د یو کچ لا هم دوی سره دی او ورسان یې نه دي معلوم. پولیټیکل انتظامیه تر مخه امنیتي ځواکونو د پیښې وروسته و مشکوک کسان نیولی دي او له هغوی تفتیش روان دی. ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ نصرالله خان مشال لډیو ته وایي له نیول شوو کسانو دا تحقیقات روان دي چې چاودیدونکي مواد څنګه د سبزي منډی پورې رسولي او هلته ځای پر ځای کړي دي. انتظامی چارواکي په خبره تحقیقاتي ټیم چې له کوهاټه دلته راغلی دی اوس په څېړنو بوخت دی.
سبزي منډی کې د چاچې دکانونه چا پر سبزي راغلی و چېرته نه دا چیزونه اوس موږ معلومه لیکي آیو نوی بار انیشل انکوائری پارا موږ یو څو کسان ډیټین کړي دي نوی به انکوائری کوو هغې سره به بیا ګورو چې ان شاء الله که الله خوښه وه
واضح دی چې په بارچینار کې د هفتې په سهار دغه 14 عیدګاه سره نږدې د سبزۍ په منډایه کې شوې ده چې پکې عام ولس ته مرګ ژوبله اورېدلې ده. په دې 14 کې مړه شوي زیاتره کسان خپل ابایي قبرستان کې خورو ته د هفتې په ورځې وسپارل. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسې واورېدل، څلورو وسلوالو ډلو د پاړچینار چاودنې ذمواري منلې. دا چې د وسلوالو لخوا د دا قسمه چاودنو هدف څه وي، د سراج ظهیر په دې رپورټ کې وو.
د کورمی ایجنسی په پاړچینار سیمه کې د سبزی په یو بازار کې د خالی په ورځ ریموټ کنټرول بریج شوی چې پکې یو شمېر خلک وجلې او جوبل شوی. د دغه پیښې ذمواري د وسلوالو بیلابیلو ډلو قبوله کړي او وایي چې دا پیښه دوی کړي. د دې پر شا سلام ملدی، مشال ریډیو، چې په اسلام آباد کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو تجزیه کار سلیم احمد نو پوښتل، نو هغه وایي تاسو مخکینو دغه
وګورئ نو هم داسې هغه ذمواري چې دا دو دو او درې درې ګروپس هغه قبلای په دې کې اصل خبره ده چې دا ټول ګروپس چې دیو مقصدونه تقریبا یو شانتي دي او د دیو په داسې ذمہواري قبلولو باندې دیو په خپل متعلقه علاقو کې خپل یره خورول د دیو مقصد دي او هغه خپل وجود چې دی هغه غټ ثابتول دي.
مشال ریډیو چې د سلیم احمد نو پختل چې د دې مخنیوي به څنګه ممکن وي، نو هغه زیاته کړه
اصل خبره چې دا هغه د ریاست په پالیسۍ کې کم کنفیوژن او تضاد چې دی هغه دی. که فرض کا یو ریاست چې دی هغه وایي چې دا نمونه واقعات چې دي دا د دهشتګردۍ په هغه لیست کې نه راځي او فرقوارانه سیزونه چې دي دا د هغه بل دهشتګردۍ نه جدا دي. همدغه ګروپونه به دا 15 ګروپونه به لس ګروپونه به شل ګروپونه به 50 ګروپونه به او دی به همدغه سي راځي او ذمواریان به قبلی تر څو پورې چې دې ریاست د ګډ او د بیډ تضاد نه ختم کړی نو دا ګروپونه به هم موجود وي او دا ذمواریان به هم موجود وي او دا دهشتګردي به هم موجود.
د خالی ورځ د پړچینار په دې پیښه کې 25 پورې کسان وجلې او له 30 زیات جوبل شوي وو.
ردونکو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. کارپوهان وایي د وسلوالو لخوا په پړچینار کې چاودنه ښایي چې په دې هیواد کې د ترګرۍ پر ضد د عملیاتو او کمی تګلارې د بریالي کېدو ادابې بیا اساسه دي. ځینې کارپوهان وایي ترهګري سیمه ییزه بڼه لري او د افغانستان او هندوستان له همکارۍ پرته یې مخه نشي نیول کېدی، خو ځینې وایي چې دا د پاکستان کورنۍ مسله ده او هر وخت چې وغواړي حل کولی شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو. کارپوهان وایي د پړچینار پیښه چې ذمواري یې تحریک طالبان پاکستان، لشکر جنگوي العالمی، تحریک طالبان پاکستان حکیمل مسعود او تحریک طالبان پاکستان شهریار مسعود ډلو منلې، ښایي په پاکستان کې وسلوالې ډلې فعال دي او د پاکستاني چارواکو دا خبرې بیا اساسه دي چې ترهګري ډلې یې ځپلې او ترهګریز بریدونه کم شوي. په پیښور کې د سیمه ییزو چارو په شمیم شاهد وایي په پاکستان کې ترهګریز بریدونه د نړیوال فشار له کبله د یوې منصوبې لاندې کم شوي دي. نوموړی تور پورې کوي چې پاکستان په نورو هیوادونو کې د خپل لاسپوسې جګړې لپاره وسلوالو ته اړتیا لري، نو ځکه په هیواد دننه وسلوالې ډلې ختمول نه غواړي.
پاکستان نظر دی چې په دې منطقه کې هغه وایي چې زه یو سپریم قوت یم او دا سپریم قوت د پاره هغه پراکسی وار کې انوال دی. دا غي دا خیال دی چې د افغانستان نه امریکایان به زی دی وکړن غاړي او بیا بدل دی چې طالبان راځي یا د دوی پلویان چې کمی نه هغه بدل دی. مونږ دا وایو هغه پالیسی چې بوتو څخه جوړه کړې وه یو هغه ورته ډېره زیاته وده ورکړې وه
پاکستان حکومت په تیر وختونو کې په وار وار دغه تورونه رد کړي او وایي چې دوی د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بغیر له توپیره عملیات ترسره کړي دي. د پاکستان د پوځو پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان بیا وایي که څه هم په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات کیږي خو د سغدریزۍ ضد عملیات نه ترسره کیږي چې له کبله یې سغدریز ځوانان له ترهګرو سره ملګري کیږي. د ده په خبره پاکستان د سغدریزۍ بیانیا ختمول نه غواړي.
نو پاکستان خپل ځان خطراتو کې ګڼي دی کې د نور ملکونو هم پکې لاس شته دی، داسې لکه افغانستان دی هغه د پاکستان په علاقه باندې دعوه لري، نو هغه دغه علاقو ته یا دغه منطقو ته د امنیت په نظر، د سیکورټي په نظر ګوري چې د باندې خو دعوېدار شته دی. داسې پاکستان د هند کې چکم کشمیر دی هغه باندې دعوېدار دی. پاکستان کې دا یقین سره خلق وي سرسمر مسائل په بلوچستان کې دي یا په فاټک کې دي، دای سره د هند سره دغه شته دی. نو پاکستان ځان ډېر دغه کې ګڼي خطراتو کې ګڼي، ایدي چې د تصوراتي دي دا ذهن کې دا خطرات تر څو پر شي زمونږ دغه د مضمونه وتي نه او مونږ یو دغه نارمل ریاست جوړ نه شو. ما په خیال باندې دا کله چې بیان به ختم شي
د جنوري پر لسمه نیټه د پاکستان د کونو چارو وزیر چودري صالح خان اهم ویلي وو چې په هیواد کې دي فرقیزه تنظیمونه د وسلوالو هغو برابر نه ګڼل کیږي او باید د فرقواریت پر بنسټ تربندیز لاندې ډلو لپاره له وسلوالو ډلو بیل قوانین وي. د پاکستاني پوځو پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د ترګری مسله سیمه ایزه بڼه لري او په دغه سیمه کې هیوادونه د یو بل پر ضد د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. نوموړی وایي پاکستان ځکه د لاسپوس جګړې څخه لاس په سر کیږي نه چې پاکستان ویریږي، هسې نه چې ګاونډي هیوادونه یې د پاکستان خلاف د وسلوالو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړي. خو کارپوه شمیم شاهد له دې سره اتفاق نه کوي او وایي پاکستاني پوځ چې ځان د سیمې یو طاقتور ځواک ګڼي څنګه بل یو څو وسلوالو ویریږي.
زه نه پوهېږم چې په پاکستان کې کومې دا دي چې پاکستان یو جګړې اټومي قوت هم نه ما زما خلک هم یو دي، موږ د حکومت هم خوشاله یو او موږ د دې ډېر زیات امن نه چې بیا دا دور دعوی دی کې په کار دار چې د لارې ترخه دا تبه ختم شي.
په پړه چینار کې د خالي ورځې په 14 کې لزګونه کسانو ته پر داسې وخت او مرګ جوړ اوریدلې چې د پاکستان کونو چور وزارت د زیارت پورز په خپل رپورت کې ویلي وو چې تیر دریو کلونو پر تلا په 2018 کال کې تر ټولو کمې د ترګری پیخې شوې.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته هغه ستاسو تاسې مخبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. زو اسلام آباد ته اوریدونکو په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار سره ملاقات کړی او د یو شمیر موضوعاتو سربیره یې ورسره په تجارتي او اقتصادي اړیکو خبرې کړې دي. په پاکستان کې کارپوهان اهم وایي چې د امریکا نوی ولسمشر لراتلو وروسته پاکستان هڅه کوي چې له امریکا سره خپل تجارتي او اقتصادي اړیکې ښې کړي. یادې وي چې کله ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر نه وو نو هغه وخت هغه د پاکستان ضد ځنی بیانونه ورکړي وو، خو په دې وروستیو کې د پاکستان د ونو چارو وزارت په خبره وزیر اعظم نواز شریف ته ډونالډ ټرمپ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ډونالډ ټرمپ ته مبارکي ویلي وه او همداراز دغه خبرو پر مهال ښاغلي ټرمپ د پاکستان ستاینه کړې وه. تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی ای پی پی وایي چې د خالی پورس په خزانه وزارت کې د ملاقات پر مهال د سینیټر اسحاق ډار وینا وا چې د پاکستان حکومت د امریکا نوی انتظامی سره دوړخیزه تجارتی او اقتصادي اړیکو ته وده ورکول غواړي، ځکه چې د دوه ملکونو ترمنځ د تجارت او سرمایه‌کاری یو شمیر موقع موجود دي. د ملاقات پر مهال د امریکا سفیر ډیوډ هیل وینا وا چې امریکا پاکستان خپل یو مهم شراکت دار ګڼي او په پاکستان کې د سرمایه‌کاری موقعو څخه ګټه پورته کولو لپاره به په امریکایي سرمایه‌کارانو زور راوړي. د ذکر دا چې د جمعې په ورځ ډونالډ ټرمپ د امریکې د 45 ولسمشر په توګه سوګند پورته کړو. په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د معاشیاتو استاد او د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې د امریکا نوی صدر راتلو وروسته د پاکستان دا کوشش دی چې یاد ملک سره خپل تجارتي او اقتصادي تعلقات ښه وساتي.
پاکستان ګورنمنت چې کله د هغې اپروچ دی وکړو نو دوی هم خپل تیاری داسې شروع کړه کو پرس کا هغه د اوباما حکومت کې پالیسي نه پاري کې هغه بدلون کول غواړي نو دی هم د نوی حکومت سره خپل تعلقات مخکې بوتلو د لپاره کوشش کوي. پاکستان د امریکا سره اقتصادي ډیر جوخت ډیر جوړ تعلقات دي. ایکسپورت کې زمونږ غټ مارکیټ امریکا ده. زمونږ ډیر زیات امپورټ چې دی هغه هم د امریکا نه راځي. دفاعي سامان هم د امریکا نه ډیر زیات موږ امپورټ کوو او کم چې د بهر ملکونو نه مدد راځي نو په هغه کې هم د امریکا ډیر غټ لاس دی.
خو تیره ورځ د بارنو چارو کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس مشال ریډیو ته ویلي وو چې د ډونلډ ټرمپ د خبرو نه داسې ښکاري چې پاکستان ته ورکوونکي امداد کې نور هم کمی وکړي.
جو بیرونی ممالک ہیں جس طرح پاکستان بھی اس میں شامل ہے جو امداد
چکم بہرنی ملکوں نے دی چی پاکستان پکے ہم شامل دے ددوی سر چی دا امریکہ لخوا کم امرست کی گی نو پا حقی کی کمی رات لیشی زک چی ڈونلڈ ٹرمپ پا واضح تو گویلی وچی خپل ٹول توجہ با دا امریکہ گٹو تا ورکوی خو پاکستان با ہم خپل حس جاری ساتی چی دا امریکہ لخوا ورتا تر لاسکی دن کی امداد کی کمی و نکڑی شی
پا دی رستیو کے کانگرس دا پاکستان لپارا امریکائی مالی مرستی دا ترہگرائی پوڑان دی دا سم او صادقانه کار سره تړلې وي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال لړو ته هغه سيزو قبایلی سیمو ته د قبایلی چارو پوهان وایي چې د قبایلی سیمو په خبر پختونخوا ورګډېدل د ټول پختون ولس په ګټه دي. زیاتره سیاسي ګوندونه د فاټا په خبر پختونخوا کې د ورګډولو ملاتړ کوي. همداراز د سرحدونو او قبایلی چارو یا سفران وزارت سکتر محمد شهزاد ارباب هم مشال لړو ته ویلي چې زیاتره سیاسي ګوندونه د قبایلی سیمو په خبر پختونخوا د ورګډولو حمایت کوي او د په خبره چې کوم سیاسي ګوندونه یې مخالفت کوي له هغوی سره هم خبرې اترې روانې دي. تفصیل له پېښور د زلان یوسفزی په دې رپورت کې.
د پېښور په هنتون د فاټا سټډیز یا د قبایلی سیمو د چارو د زده کړو د سانګې کوارډینیټر ډاکټر سید حسین شهید سهروردی وایي چې د په ان ډېر زر به قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي.
زما چې کوم ملاقاتونه شوي دي مشرانو سره د اچي کمیټې ممبران دي دي کې اثر تا جزي سه خو ډېر پرسنل اغسته چې دا په فاټا مرچر چې دي دا اوشي ست طریقې سره وخت تقاضا داده د اکنامیک اپورچونیټیز هلته ورکړي شي. هلته چې کوم ریسورسز دي خاص طور ما منرلز اینڈ ماینز کوم یادوم تاسو ته زمکه یادوم دا کلاو کوي هر انویسټر بلتزي گورنمنت چې کوم کرنټس اف ډیولپمنت دی اغي بلتزي د خلک په خپل بوچتیږي.
دوه ورځې وړاندې د سفران وزارت سیکرټری محمد شهزاد ارباب په خبر کې د یوې دستوري وروستو رسنیو سره خبرو کې وویل چې په ان اف سی ایوارډ کې به قبایلی سیمو لپاره 3% برخه جلا کولی شي چې پرې د نورو صوبو سره خبرې اترې روانې دي. نوموړي دا هم وویل چې د فاټا اصلاحاتي کمیټې د سپارښتنو سره اختلاف لرونکي سیاسي ګوندونو سره هم ګټورې خبرې اترې شوې دي.
ڈاکٹر
سید حسین شہید سہروردی وائی چی دا قبائلی سیمو پا صوبہ کے شامل دل نئے آوازی دا صوبے او دا فاٹا دا اولس پگٹ دی بلکہ دابا دا افغانستان دا اولس ہم پګټوی
تا چې دوانه یو شي نو پنجاب نه پس ټوله نغړ صوبه بتا شي کې پی چې دی هغه تورخم پورې چې دی غوړ اوګد بشي دا چې تورخم پورې لاړ شي مطلب دا دی دې طرف ته کې پی دا بل طرف ته ننګرهار پروینس دی. دا پبلک ډیپلوماسي پیپل ټو پیپل کانټیکټ به ډیر مضبوط او ډیر اهم کردار ادا کوي. اوس پورې فاټا منس کې نو هغه یو بفر زون شانته جوړ شي او هغه سره سيزونه ډیفاین کېده نه تاسو ګوري د پنجاب منس کې انډیا پنجاب پاکستان پنجاب منس کې څومره ځل دا د پیپل ټو پیپل کانټیکټ او پبلک ډیپلوماسي شوې ده. تاسو کینیډا او امریکا منس کې وګورئ
د ملک نږدې ټولو سیاسي ګوندونو قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو د تجویز ملاتړ کړی دی خو یوازې پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د فاټا د اصلاحاتي کمیټې د سفارښتونو مخالفت کړی دی او ویلي دي چې باید د قبایلی سیمو د راتلونکي فیصله د دغه ځای د اولس د پښتنې په ذریعه وشي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لډو ته وګستي د شمالي وزیرستان د دردونی سیمې خلک وایي چې حکومت ورته د بخور لپاره یو بن یا ډیم جوړ کړي خو دوی په خبره د مور ډیم ورته ستونزې جوړې کړې دي.
د خلکو په خبره نه خوله دې بنده پړو ته په سمه توګه اوبهځي او نه یې هم ګیر چاپیره دیوالونه دومره لوړ یا قوي دي چې اوبه ترې ونه وځي. ځای اوسیدونکي د دې بند د بیا رغونې غوښتنه کوي. سلام مسعود جی په دې اړه نور تفصیل ورکوي.
د قطبی وزیرستان قبائلیون ویائی چې سرکار د فاٹا سیکرٹریٹ په وساطت شپیش کالا مقصد د اویا کروڑا کلدارو په لاګاش د ډانډ دردنی په سیما کښې د بخور د پاره ډیم جوړ کا خو دا ډیم د اصلي نقشې په مطابق نه دی. د اوبو رتم کولو دیوال د خپل کچ نه ټیټ ویلی وندونه یې د کاڼو نه ډک الګي مات رنګ جوړښت یې غیر معیاري او د بې کچ درغلی په وجه دا وخت ډیم د سیمې د خلکو د پاره د آبادۍ په ځای د بربادۍ باعث ګرځېدلی دی. د ډنډې دردونی یو اوسېدونکی ملک اکبر په دغه بارېکښې په دا رنګ ږغېږي.
دا ډیم یو ټکا دور وخوست هغه په بل خارج کړ په دا مې ډېر خوشحالۍ کړې چې دا ډیم کامیاب جوړ شو ونه میرم شو په ابودا شي. دا ډیم چې د اول ابر تم کولی دا هغه یو نیم سله پټاوم خو اوس یې دا څلوېښت پټه کام پرسی دی. دغه ټکا دور ونه راسو ودیتا به کامې جمع کېږي چې کیمې پېجوتې شي بیا پوس په سپلبې اوړي ډیم ناکامی دی بالکل به نه داري ډیم غټه خرچه شوې ده. نر دا مې مطالبه لري چې دا ډیم دا په صحیح نقشه اول چې منظر په نقشه دا ودیتا ورسوي جوړ دا کړو.
د ملک اکبر یو بل ملګری زار خان ویایي
دا ډیم چې کله جوړ شه په غسایي نقشه نه څه جوړ باندېنه یا ویلې د نه استلی دي هغه ټوله د خوره نه ډاکې دي چې په کیم دي چې پلکي په خوراولي یا پلکیل بدلی دي بند نه پښې درې میامیږي یا زاړې ویلې خارو په کړلې ځکه چې هغه نقشه خو همیش خاطو شول همیش دغه خپل مځکې پاتې شوې پشې. ډیم چې کله جوړېده ډېرې خوشحالې په مشر وغلیې وې چې دا ډیم جوړ شي میږو په آبود شي په آبودي ونه وسوله بربودي وسوله. ګورنمنټ د دغه ډیم سخت ته پښتانه هلکو ویلې ځکه چې میږ یو غریب خلته سخت نقصان
د ډنډ دردونی د ډیم د دغې بدالۍ نامې چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نمایندا محمد نظیر خبر کا هغوی وویل دغو قبایلیانو غوښتنه وکړه چې حکومت یې په دغه بارېکښې بیړوندي ګړندي تحقیقات وکړي او چې کوم سرکاري غیر سرکاري کسان پټ ګرام شي هغوی دې خپل انجام ته ورسوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
له پاکستان خبریدونکي سپیس ټریبیون ورځپاڼې په دغه هیواد کې د مدني فعالانو ترمیم کېدو موضوع ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي په وروستیو کې په پاکستان کې د مدني ټولنې پنځه فعالان لا درک شول خو د ولس لخوا پرې سخت غبرګون مخې ته رانغلی. تفصیل له ملیح امیرزاده اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پروسو کې د پنځو مدني فعالانو تری تم کېدو باندې د ولس سخت غبرګون او احتجاج چې څرنګه پکار وو هغه شان نه تر سترګو کېږي. ورځپاڼه لیکي په سوشل میډیا یا ټولنیزو ویب پاڼو کې خلکو سره د عمل ښودلې هم دی مضبوط او مؤثر نه دی. د ورځپاڼې په خبره د ولس لخوا د دغو کسانو د لادرکه کېدو خلاف حیرانګي، غوسه او سخت غبرګون نه ښودلو لویه وجه د یرې احساس دی. د روان کال په سر کې پنځه مدني فعالان سلمان حیدر، عاصم سعید، وکاس کورایا، احمد رضا او سمر عباس بې درکه کړل شوي دي. دا ټول په ټولنیزو رسنو کې فعال ول چې پکې د فاطمه جنا پوهنتون استاد پروفیسر سلمان حیدر د بلوچستان د لادرکه کسانو لپاره په ټولنیزو رسنو کې خپل آواز پورته کولو لپاره پیژندل کېدو. د دغو مدني فعالانو د لادرکه کېدو وروسته د بشري حقونو مبارزانو د خپل تحفظ په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي او وایي چې د لیکوالانو او مدني فعالانو د تحفظ ذمهواري د ریاست ده. پاکستان کې د ټولنیزو رسنو کارکوونکي وایي په دې هیواد کې د پنځو ټولنیزو فعالانو تر تری تم کېدو وروسته د دوی پر ضد پروپاګنډا روانه ده او دوی یې له سختو اندېښنو سره مخامخ کړي دي. په پېښور کې ټولنیزې فعالې ثنا اعجاز مشال ریډیو ته ویلي دوی او ملګري یې د سمر عباس او سلمان حیدر په ګډون د نورو ټولنیزو فعالانو د راخوشي کولو لپاره احتجاجونه کوي نو ځکه یې پر ضد پر فیسبوک پروپاګاندا روانه ده او دوی د مرګ له غواښونو سره مخامخ کړي دي. رسپړل کې د پاکستان کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د زیارت پر ورځ ویلي چې په سوشل میډیا د هغو رپورټونو نوټس اخستي چې ګواکې تریتم کړل شوی مدني فعالان د اسلام سپکاوي باندې د تورنې دو پلانونه موجود دي. نوموړي ویل داسې هیڅ پلانونه نشته. رسپړل کې د تریتم شو فعالانو د خوشي کېدو ملاتړ کوونکو احتجاج باندې هغو کسانو کاڼي ورول چې د اسلام پر سپکاوي د هغو د تورنولو د پلان حامیان ول. رسپړل کې هغه وخت پولیس یوازې د تماشایي په شان ولاړ ول چې د ریاستي ذمہواري ښکارندوی کوي. دا په داسې حال کې ده چې چودري نثار علي خان ویلي د تریتم شو کسانو په اړه له استخباراتي ادارو سره په رابطه کې دي او د هغوی د خوشي کولو لپاره هلې ځلې روانې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته غوږستې او څلورمې بجې کېدونکې دي او فرخنده صد هم سټوډیو ته راغلي. نو راځي چې له هغوی د خبرو لنډیز وورو.
په پاړه چینار کې په پرونی بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمېره سلی رشتو ته رسیدلې ده. په دغه پیښه کې د 550 زیات کسان ژوبل شوي هم دي. د سیمې پولیټیکل انتظامیه وایي د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د پرونی بمی چاودنې پر څلورو وسوالو ډلو منلې ده. د خیبر پښتونخوا په بونیر ضلع کې نن په یو ترافیکي پیښه کې اته کسان مړه شوي دي او درې نور ژوبل شوي دي. په مړو شوو کې درې ښځې او دوه ماشومان هم شامل دي. د خیبر ایجنسۍ د باړې بازار د سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار د زر تزر آباد کړي شي. د کندهار قومي مشر او دغه ولایت پخوانی والی ګلاغا شیرزه په کندهار کې د ورستۍ پیښې په سیړنو تنقید کوي. نوموړي د مشال رادیو افغان څنګه ته په خبرو کې وویل چې د کندهار د والی په ملمستون کې د ورستۍ خونړۍ پیښې په تړاو ډېر باوري کسان انیول شوي دي. حزب اسلامي وایي تر اوسه افغان حکومت د دوی یو سیاسي بندي هم نه دی خوشي کړی. په کابل کې دغه ګوند اوایان نن مشال ریډیو ته اول چې دوی وړاندې افغان حکومت ته د 500 سیاسي بندیانو لیست سپارلې وو خو تر اوسه یې یو هم نه دی خوشي شوی. د هند په اندرا پردیش ریاست کې نن سهار وختي د مسافرو یو ریل ګاډي د پټرینا د اوختو په پیښه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي په پیښه کې 50 کسان ژوبل شوي هم دي او د ژغورنې عملیات روان دي. پرون په واشنگټن ډي سي او نورو ښارونو کې په لکونو ښځو او سړو د ښځو لاریون په نوم په یو احتجاجي لاریون کې برخه واخیسته. د ښځو لاریون اصلي هدف د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سیاستونو پر ضد غږ اوچتول دي. وینا کوونکو وویل باید ټرمپ ښځو او سړو ته یو شان درناوی ولري. د درجه بندۍ یوې ادارې نیلسن د یو رپورټ تر مخه د جمعې پر ورځ د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سوګند مراسم 1.5 میلیونو امریکایانو د ټلویزیون لارې وکتل. نیلسن وایي چې په 2003 کال کې د باراک اوباما د سوګند پورته کولو مراسمو د ښاغلي ټرمپ د لوړي مراسم لګو کسانو کتلې دي. د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو تنظیم اوپیک او د روس تیلو او انرژي وزیران نن د آسټریا په ویانا ښار کې د تیلو د پیداوار د کمولو او د بیو په لوړولو خبرې کوي.
اوردونکو دا وا فرخنده سره چې تاسو یې د خبرونو لنډیز باندې کوو په دینی مای کې د باختر ستوري ونې خبرونه هم لرو. خو لومړی ځو اسلام آباد ته چرند پاکستان زنو رسپانو په خپل ادارو کې سره خستي سراج ظهیر ته وښه.
نن ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي په کوم علاقو کې چې د ترهګرۍ پر ضد ضرب عزب اپریشن شروع کړی شوی او ویل کېږي چې دغلته په وسلوالو کابو موندلی شوی، خو بیا هم ځینې وخت دغه وسلوال سر راپورته کړي او چاودنې وکړي چې د پاکستان خفیه ایجنسو ته د نور چمتو کېدو اشاره ورکوي. ادارې وړاندې لیکي د خالی په سهار د کورمې په علاقه پاړه چینار کې د بازار سره نږدې چاودنه وشوه چې پکې څلېرش کسان وژلې شو. دغه رنګ که وکتل شي نو له دې وړاندې هم په پاړه چینار کې درې چاودنې شوي. ادارې زیاتوي د قبایلي سیمو د نورو علاقو په رنګ په کورمه کې هم د طالبانو اثر پاتې شوی او دغلته هم د وسلوالو پر ضد اپریشن شوی دی چې په کال 2011 کې پای ته رسېدلی، خو بیا هم دغلته په یو نیم ځای کې وسلوال موجود دي چې دارنګ چاودنې او حمله کوي. ادریا اخری کلی کې د فاټا تر ټولو لوی مسله د پاکستان او افغانستان پوله ده. تر کومې چې دا پوله محفوظ جوړ نه کړی شي او فاټا کې ځمکني اصلاحات و نه کړی شي نو تر هغه په وسلوالو باندې کابو موندل ګران دي. نو باید چې حکومت په قبایلي سیمو کې په مستقل بنیادونو چاونې جوړې کړي او د وسلې کلچر ختمولو لپاره ضروری اقدامات وکړي، نو هله به ممکن شي چې قبایلي سیمو کې امن راشي. د دې ترڅنګ د پېښور نخ پرېدونکو مشرک
پانا خپل ادری کلی کی چی د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه پدې ترستیو کې ویلی وو چې د قبایلی سیمو نه په ارزی توګه به کور شوی خلک به زر تر زر خپل سیمو ته لګلې کیږي. نو گورنر لپکار دی چې د متعلق چارواکو د بریفینګ نه پرته دا معلومه کړي چې د متاثرینو بحالی په څه ډول روانه ده. ورسپانه لیکي چې متاثرین خپل سیمو ته تلل وروسته د مشکلاتو سره مخ دي، ځکه چې ترقیاتي کارونه خو یو طرف ته په ځینې ځایونو کې قبایلو ته بنیادي سہولتونه هم نه دي ترلاسه. نو دا وجه ده چې ځینې متاثرینو په کاغذونو کې د واپسي عمل مکمل کول وروسته بیا د خارونو مخه کړی ده. ورسپانه اخیری کې لیږي تر څو قبایلي ولس ته مشکلات را مخې ته وي، نو تر هغه دوی خو نه په خپلو سیمو کې په سکون ژوند تیرولی شي او نه یې سیمې ترقی کولی شي. نو حکومت له پکار دي چې صرف د اعلاناتو پر ځای دې عملي ګامونه پورته کړي چې د قبایلي سیمو د اوسیدونکو مشکلات ورسره کم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپاڼه لیکي په پاکستان کې د امنیتي ادارو او یا د ترګري خلاف د دغه هیواد په پالیسۍ خبره کول یو ګران کار دی او اکثره داسې کوونکي لا درک کړل شوي او یا هم د مرګ له ګواښونو سره مخ شوي دي. بلخ رویټرز خبري ایجنس لیکي د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ویلي دوی تمه لري چې د امریکا نوی ولسمشر به د افغانستان سره خپلې مرستې جاري وساتي.
نیویارک ټایمز لیکي د روان کال په لومړۍ اونۍ کې سلور بلاګرز او یو مدني فعال لادرکه شول. په دغو کې یو شاعر، لیکوال او استاد سلمان حیدر هم شامل دی. ورسپانه لیکي دغو کسانو به په خپلو لیکنو کې د پاکستان د ترهګرۍ خلاف په پالیسۍ، په مذهبي تندروي او د امنیتي ادارو پر رول لیکل کول چې اوس یې هیڅ پته نه لګي دغه کسان چا لادرکه کړل او دا وخت چرته دي. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم په دغه هیواد کې میډیا ازاده ده، د 2002 کال وروسته ګڼ شخصي ټلویزیون چینل جوړ شوې. ورځ او شپه په مختلفو پروګرامونو کې په حکومت او سیاسي ګوندونو نیوکې کیږي، خو چې کله خبره امنیتي ادارو ته راشي نو بیا خبریالان او سیډونکي د ډېر احتیاط کار اخلي. په امنیتي ادارو تنقید کول په دغه هیواد کې اسان کار نه دی. د داسې کولو سره ګڼ خلک نه یوازې لادرکه کړل شوي دي، بلکې ډېر د مرګ له ګواښ سره هم مخامخ شوي دي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک داسې پاڼې شته چې د هیواد په امنیتي ادارو او یا پالیسو نیوکې کوي او د لادرکه کړل شوو بلاګرز په اړه هم دا ویل کیږي چې دوی په فیسبوک داسې پاڼې او اکاونټس لرل چې په امنیتي ادارو به نیوکې کولې. نیویارک ټایمز ته هم لیکي دغو بلاګرز د لادرکه کېدو نه دا څرګندېږي چې په پاکستان کې د بلوچستان د مسلې په دغه صوبه کې د لادرکه شوو په اړه خبره کول د مذهب د سپکاوي قانون د غلط استعمال او په دغه قانون کې د څه بدلون کولو او یا د مذهبي لګکیو د حقونو لپاره غږ پورته کول یو اسان کار نه دی. بلخوا رویټرز خبري ایجنس لیکي د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون د خالی پورز ویلي دوی تمه لري چې د امریکا نوی ولسمشر به له افغانستان سره خپلې مرستې جاري ساتي. یوې دستوري ته د وینا په وخت عبدالله عبدالله وویل دی او افغان حکومت ډانلډ ټرمپ ته د امریکا د ولسمشر جوړېدو مبارکي وایي او تکرار دوی تمه لري چې امریکا به په افغانستان کې د وسلوالو خلاف په روانه جګړه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د نوړاندې ولسمشر ټرمپ د ویډیو له لارې په افغانستان کې امریکایي عسکرو ته وویل دی له دوی سره دی. هغه د دغو پوځیانو بهادري او جرأت وستایه او زیاته کړه دوی به دغه هر څه په ګډه کوي. عبدالله عبدالله وایي دوی د ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د جرأت ستایلو ملاتړ کوي او هیله لري چې امریکایي پوځیان به پر روان وخت کې هم له افغان عسکرو سره د ترهګرۍ او بدامنۍ خلاف خپل مبارزه جاری وساتي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لډته هغه کېستي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغو امریکایي رسنیو پر کار سخت نیوکې کړي چې رده پر آن د لوړې مراسمو او ورته د ورغلو خلکو د شمیر په اړه ناسم رپورټونه خپاره کړي. پر دې موضوع د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د لیکنې مهمې برخې له هرمبا چاورو.
د اسوسییټډ پریس ایجنسی لیکنه وایي د امریکا نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپلې لوړې مراسمو په وینا کې د هغه هیواد په اقتصاد، د روغتیایي خدماتو په نظام او بهرنۍ پالیسۍ کې د لویو بدلونونو راوړلو هوډ ښکاره کړی. خو نوموړي د خپلې اولنۍ کاري ورځې په اوږدو کې داسې څرګندونې وکړې چې د ځینو مطبوعاتي ادارو د کار په اړه د هغه پر نارضایت څرخېدې. ولسمشر ټرمپ د شنبې په ورځ د امریکا د استخباراتي ادارې CIA دفتر د دورې پر مهال په هغو رسنیو پسې خوله پرانسته چې د هغه پر اند د ولسمشرۍ د لوړې مراسمو او پکې د خلکو د ګډون په اړه یې ناسم رپورټونه خپاره کړي ول. نوموړي خپل پریس سیکرټري سین سپایسر ته امر وکړ چې دغه موضوع په سپینه ماړه کې د خبریالانو مخته په زور او شور سره راپورته کړي. ولسمشر ټرمپ د CIA په دفتر کې چې دغه ادارې ښځې او سړي کارمندان ورته غوږ غوږ ول وویل هغه له میډیا سره د جنگ په یو حالت کې دی. لیکن وایي دا په داسې حال کې ده چې د CIA مامورین د ترهګرۍ پر ضد د امریکا جګړه مخته وړي. د لیکنې تر مخه پر دې سربېره چې ډونلډ ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاین کې ځان ته د زیاتو خلکو د راټولولو په کار کې بریالی شوی، د هغوی د شمیرې په اړه اکثره له مبالغې کار اخیستی. په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ د هغه د لوړې مراسمو ته د ورغلیو امریکایانو د شمیر په اړه د رسنیو پر ناسمو خبرونو انتقاد کاوه، یو د پام وړ شمیر ښځو په واشنگټن کې هم د هغه د ولسمشرۍ پر ضد د مظاهرو تیاری نیولې. داسې معلومېده چې له دغه احتجاجي مظاهرې سره به تر هغې زیات خلک ملګري شي چې د امریکا د 45 ولسمشر په توګه د ټرمپ د لوړې مراسمو کتو ته تللي ول. لیکنه کاږي د امریکا ډېری رسنیو او همدارا د جمهوریت غوښتونکي ګوند یو شمېر غړي چې دا مهال په سپینه ماڼۍ کې لوړې دندې ورپغاړه دي، دا نه انګیرله چې ګنې ډونلډ ټرمپ به د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات وګټي. لیکنه زیاتوي د ولسمشر ټرمپ پلویان بیا له هغه هیله لري چې د واشنگټن په پالیسیو کې د بدلون راوړلو په ترڅ کې به هغه وکول شي عامو امریکایانو ته د هوسا ژوند کولو زمینه برابر کړي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته وګورئ. سيزو افغانستان ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر مقاماتو د سولې لی شورا او د ملي محاذ ګوند مشر پیر سید احمد گیلانی مړینا یو لوی زیان بللې او ویل دي چې زیبې تل تش پاتې وي. د افغانستان په روان بحران کې لکه لګه د یوې مخالف ډلې په خلا کون کې پیر سید احمد گیلانی د ورپېخ ناروغي له عمله د څلور اتیا کلونو په عمر ساور کړه. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي افغانانو په خورا حساس وخت کې خپل ملي مشر او جهادي رهبر له لاسه ورکړ. ارګمانی په یو بیان کې د ولسمشر غنی په حواله ویلي چې افغانستان د سولې او ثبات د تأمین او نورو ملي مسایلو په اړه د پیر سید احمد گیلانی پوهه، لارښوونو او نظریاتو ته تر بل هر وخت زیات ضرورت درلود او مړینه د افغانستان لپاره یو ضایعه ده. د بیان لمخي د پیر گیلانی په مشرۍ د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې په بریالیتوب تر سره شوې. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچخون پرون شپه ازادي راډیو ته تایید کړ چې پیر سید احمد گیلانی د ورپېخې ناروغۍ له امله د ملي امنیت پر وختون کې سا ورکړه.
تاسو سره وایم چې پیر سید د ملي امنیت په خانه کې د وبجې او 15 دقیقې مخام د شنبې په ورځ په مخام سا ورکړه. د مخام مرنه دا یو ستره ضایعه ده چې د جبران کول د افغانستان په خلکو په دولت باندې ډېره مشکل به وي.
پیر سید احمد گیلانی تیر کال د سولې علي شورا رئیس وټاکل شو. پیر گیلانی ته یو نږدې کس ازادي راډیو ته وویل هغه نه یوازې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ پای ته ورسولې، بلکې د طالبانو له ځینو استازو سره یې څو واره مستقیمي خبرې هم وکړلې. د ارګ ماڼۍ د معلوماتو له مخې پیر سید احمد گیلانی په 1911 لمریز کال کې د ننګرهار ولایت سره رود ولسوالۍ کې زیږیدلی او تر لومړنیو او دینیز زده کړو وروسته د کابل پوهنتون شرایطو پانځه ولوست. ښاغلی گیلانی په 1943 لمریز کال کې د افغانستان د اساسي قانون په لوی جرګه کې فعاله برخه درلوده. هغه د روسانو په وړاندې په جهاد کې له وو افغان ګوندونو د یو ګوند ملي محاذ مشري کوله. په 1911 لمریز کال کې د سولې او یووالي ټولنه رامنځته کړه او د بن په کانفرنس کې هم فعاله ونډه اخیستې وه.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لډو ته وګستی. په پاکستان کې ځنې کارپوهان وایي د چین او پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په برخه کې حکومت د ماحولیاتي مسلو پر ځای یوازې معاشي ګټو ته پام کوي. خو کارپوهان او همدارا ځنې کارپوهان او بیا د پاکستان د حکومت ځنې چارواکي دغه تورونه ردوي. تفصیل د انیس اجمل په دې رپورت کې.
پاکستان کے سنی کارپوہان وائد چین او پاکستان اقتصادی راہدار پروجے پر سیر دلویو منصوبو پر ماحولیاتو او چاپریال ہم زیاد بد اثرات مختار راسی پا پیخور کے دا ماحولیاتو چارو پو ڈاکٹر شفیق الرحمان وائی پاکستان دا نڑے پاغو حیوادونو کی یو دے چپکی آلودگی زیادت دا خدا غی باوجود ہم حکومت دا دیر منصوبو پر محال دا ماحولیاتو پر سے معاشی گٹو تا گوری
کار نہ مخ کے جاگے ماحولیاتی اثرات کیا دخل چہرہ موجودہ منصوبے نہ فائدہ زیادہ رہا کا نہ نقصان زیادہ معاشی فائدہ ہو یقیناً ہو کر ماحولیاتی نقصان زیادتی نظریا پارا طریقہ بدلون راولی یا ضائع بدلائی یا پروجیکٹ شکل بدلائی یا سر نہ پہ خبر منصوبے اول ہو یا ماحولیاتی منصوبہ سمرا رہا
شفیق الرحمان سے چین پاکستان اقتصادی پروشی بعد پاکستان پا ماحولیات و موسمون هم اغیز زیاد وی نو باید چه پاکستان لوران دینا دی برخه کی اقدامات وکړي
دغه اکنامیک ټول دی دغه پاور هاوس دی د کول چلے دا ولا بری سلور سولر د خپل فصول مختلف اثرات لکه اوس فرض کیا روډ بلې او سړک کا صوبا ہے نو هغه سړک خو به چا ته هم کولی تیری کر یا دا چې کته جنگل کې داسې دی چې تیر شو چال ته وایلډ لایف او هغه شور او د دوګو د وجه نه جنگلي حیات چې دی هغه جناور چې دی هغه خپل ځای پرې دی نو بیا په اوبو کې چې کوم حیات دی لکه میان وغیرہ دی دا دی ماحولیاتی اثرات چې ټرافیک په سیوا کې دی نو پولیوشن په سیوا کې دی او غرونو بکټ کې دی ځای ته ځای وسته دا غره له ګرو چې کوم راځي چې دا لپاره د غرونو کټ کې نو حالت کې دا کتل غوړي دی او فرض موږ جنگلات متاثر نشي او څه چې حق کټ راکټ
شفیق الرحمن زیاته کړه چې چین پاکستان اقتصادي راهدارې منصوبه کې با د کوئلي استعمال هم ډیر کیږي چې په نتیجه کې به د کاربن اخراج زیات شي او نیخ پنی غبای پا چاپریال هم اثرات وی پا کراچی کے دا موسمیات و محکمی و مشر و ماحولیاتی چارو پو محمد ریاض بیاوائی دا پاکستان حکومت لوڑان دینا دا چین پاکستان اقتصادی پروشی پا برخک کے دا ماحولیاتی بدلون جاج اغست دے و ماحولیاتی چارو دا محکمی تر مخا دا دے پروشی دا پاکستان پر چاپریال سا اغیز نخ کاری
دا آلالی دو منس کے دے مانے اصل انوارمنٹل اسسمنٹ کری
بلخوا د پاکستان د ماحولیاتی چارو لپاره د سٹینڈنگ کمیټه مشر آصف محمود وای حکومت د چین پاکستان اقتصادی منصوبې په نتیجه کې د ماحولیاتی اثراتو په اړه وړاندیزونه کړی دي خو حکومت د ماحولیاتی اثراتو په اړه خبرې ردوي نوموړی زیاتوي
اس منصوبے کے حوالے سے اس کا افیکٹ ہونا انوائرمنٹ کے اوپر ہم نے اسمبلی میں بارہ بار اپوزیشن لیڈر
چین پاکستان اقتصادی راہداری پروجے لوجے دا پاکستان پر ماحول دا اغیز پر اڑا سٹینڈنگ کمیٹی او سیاسی گندونو چو چو وار پر قومی اسمبلی کی خبر کڑی دا اوڑندیزوں نے ورکڑی دی کارپوہان وائی دا چین پاکستان اقتصادی راہداری پروجے لوجے با پر ماحول او موسمونو دا اغیز لوجے دا لاہور خار درجہ حرارت دری یا چلور سینٹی گریڈ زیاد شی خو حکومت دا خبری ردوی وای چې د دې پروژې نه په ماحولیاتو او موسم هیڅ اغیز نشي کېدی
کارپوهان وای په 1992 کال کې د نړۍ په اړه یو غونډه شوې و چې پکې چین او پاکستان هم د برخې غستورستو پر دې سلا شوې و چې د پرمختیايي پروژو تر سره کولو پر مهال به د ماحولیاتي اغیز په اړه راپورونه د ولس په مشورې تیاروي او د هغې پر بنیاد به منصوبې پر مخ وړي نو باید چین او پاکستان خپلې دغې ژمنې ته پام وکړي
رپورٹ مو واردو نیسا جمال واندی که تاسی مشالی دوتا وگستی اوس هم لجمانی سرسم وارسیدلی دو نیزی خبرونی دو باختر ستوری دغه خبرونه هر ونی ستاسی لپارا باز مامده بچم تو کبی
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومني باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونيزه خبرونه کې ستاسو قربایم پرنننې خبرونه کې به د ارواحات پوهان محمد حسن کاکړ د جنازې په مراسمو کې د هغه پمړینه د سو تنو تاثرات په یو ریپورت کې ولرو بیا به د ولسی شاعر بلبلی افغان په یاد د جوړې شوې غونډې ریپورت وړاندې کړو او په اخیره کې به له وتلي سندرغاړي زرسانګي سره د هغه په هنر زموږ د همکار سیلاب محسود یوه لنډه شان مرکه هم ولرو لومړی رپورٹ ترازو د افغانستان وتلې تاریخ پو او سیړون کې ارواخات پوهان محمد حسن کاکر د 2018 میلادي کال د جنوري په 8 نیټه په امریکا کې د ورپیخې ناروغۍ له امله ومړ. د نوموړي خاکی جسد د تیری دوشنبه په ورځ چې د جنوري د 14 نیټې سره یې سمون خوړلو لغمان تراوړ او د سرخکانو په انستیتوت کې خاورو ته وسپارل شو. نور حال په ریپورت کې درکو. دارواخات پوهان محمد حسن کاکر د جنازی په مراسمو کې د لغمان او ننګرار پر والیانو سربیره ګڼو دینی عالمانو، قومي مشرانو او له کابل څخه راغلو ګڼو دولتي چارواکو هم ګډون کړی و. د افغانستان د قومونو او سرحداتو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال دارواخات د جنازې تر ادا کېدو وروسته مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
پوهان حسن کاکر د افغانستان د هغو پوهانو، څېړونکو، ژباړونکو په تېره بیا د تاریخ په برخه کې د ډېرو لوړو
استاد غلام نبی په خپلو خبرو کې د پوهان کاکر د علمیت تر څنګ د هغه نرم مزاج ته په اشاره کولو سره وویل:
استاد عجب سړی و، مخلص د خدای. کله چې د بندي شو د دې نه وروسته ډېر لوړ لوړ مقامونه ورته غوښتل چې وایي کې ولې دی ویل زه فقط استاد یم، د دې وطن بچان روزم او په وطن دوستۍ په مینه او محبت د خلکو او د وطن سره روزم. زه لوړپوړي مقامات او سره کار نه لرم، د وړوکي سره حتی ځینو ځایو کې وړوکی کېده، دیقان سره دیقان او د کارګر سره کارګر او محصل سره به محصل او د عالمانو د پوهانو سره خو نو هغسې شخصیت و چې علمي آثار تلپاتې دي د افغانستان د خلکو لپاره. د افغانستان واقعا ویاړ او افتخار و زما، او په خپله خبره او لفظ و قول و ایمان ولاړ سړی و.
د پوهان محمد حسن کاکړ د جنازې په مراسمو کې د ارواخات لور خوږی کاکړ هم ګډون کړیو. نو موړي د خپل پلار لخلی دوی ته ویل شوی خاطرې لمشال راډیو سره شریکې کړې:
پلار کاکړ مې یو ځناشه جوړلې شم چې ډېر وخت کوټ چې به و خپل د وړک تا په کوټ لبه خبرې کوم، او دای چې یو کلن هم په پلار تقریبا مړ شو او دای چې وکړات مور مړ شو، نو همیشه به موږ ته ویل چې دای به مکتب ته ته د ډیوی د کلي نه خپل ولایت پورې چې مکتب ته به ته د لغمان خلکو چې د دې په روزنه کې دی ته به ډوډۍ تیارو دی ته به ترتیبات نه و. نو هغې لپاره داسې یو خاص علاقه د لغمان د خلکو سره درلود، او بل د خپل د پوهنتون ماحول سره او پوهنتون د کابل نو د دې په مارود کې به موږ سره همیشه ډېر بغږېده، او د آخر وختو کې چې به و لیکنې شیانو ډېر بدای کوو چې ځوانانو لپاره وشي کولی از شیان ولیکي چې د دې په خپله تعلیم و تربیه کې بعضې ښهوالی راشي.
پوهان محمد حسن کاکړ په 1990 میلادي کال د لغمان ولایت د علي شنګ درې په پلوټي سیمې کې زیږېدلی و. لریسمیز د کلورستای پر کابل سربیره د هیواد په یوشمیر نور ولایتونو کې هم د استادې دند تر سره کړی و، او له هیواد د بهر هم په یوشمیر پوندونو کې د استاد په توګه دند اجرا کړی و. پوهان محمد حسن کاکر د افغانستان په اړه په پښتو او انګریزي ژبو یوشمیر تاریخي کتابونه لیکلي چې د ماخص په توګه ترې کار اخیستل کیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیرونه د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست ولسی شاعر محمد عمر بلبلی افغانیت تازه کړ. نو موړه د افغانستان په سنا مجلس کې د ننګرهار د خلکو استاذ او ترسنګي ولسی شاعری هم کوله. نو موړه په خپل شعرونو کې نه یوازې د خپلواکۍ وستای، بلکې د خپلواکۍ ساتلو ته ولس بللو. نو موړه ته د وخت بچا د بلبلی افغان لقب ورکړیو. نور حال په ریپورت کې درکو. د ولسی شاعر محمد عمر بلبلی افغان په یاد غونډه چې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د خاروالۍ د غونډو په تالار کې جوړه کړې وه، پر دولتي چارواکو سربیره پکې ګڼو لیکوالو او د پښتو ادب مینوالو هم ګډون کړی و. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
دا چې د بلبل افغان د نوم سره خلک آشنایی نه لري، زمونږ د دې سیمینار د جوړېدو یو غایه زده شي د خلکو پیژني. بل غایه زمونږ دا ده چې منگا اوسنے نسل د خپل ماضی سره وتړو په دې خاطر باندې منگا په پام کې لرو شي دغه شخصیتونه چې د ادب په برخه کې د دینی علم په برخه کې د سیاست په برخه کې او په اجتماعي اموراتو کې خپل نقش ادا کړی دی او د ټولنې ته په یو ډول نه یو ډول خدمت کړی دی هغه موږ د خپل راتلونکو نسلونو ته وپیژنو. نو بلبل افغان هم له هغو شخصیتونو نه و چې د ننګرهار وکیلو په ولسی جرګه کې او په سنا مجلس کې د ننګرهار وکالت کړی دی او له بل اړخه دی هم لیکوال او هم شاعر او د پښتو ادب په بډاینه کې خپل رول او خپل نقش ادا کړی دی.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل په خپلو خبرو کې وویل دغه ډول سیمینارونه د پښتو ادب د بډاینې په لار کې ښه پیغام لرلی شي.
د خپل تیرو فرهنګي او ادبي شخصیتونو په فکر، احساس، جذباتو او شاعرانه منځپانګي خبرې کول نوی نسل ته د تیر ادبي تاریخ هنداره په لاس ورکول دي. مونږ خپل اسلاف ستایو، د هغوی له تجربو ګټه اخلو او د خپل ادبي تاریخ کیسه نه هیرو. دغه ډول سیمینارونه او فرهنګي غونډې زموږ د فرهنګي ارزښتونو د غوړېدا په لار کې ښه پیغام لرلی شي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی لال پاچا ازمون وایي کله چې د افغانستان پاچا نادر شاه خان ته محمد عمر د خپلواکۍ د ساتلو یو نظم واورولو نو هغه ورته د بلبلی افغان لقب ورکړ.
کله چې هاشم خان ډکې ته زی په ډاکه کې د یو نظم غتاوروي او په هغه نظم کې د شهیدانو یادونه او د اتلانو یادونه کوي، هغه باندې خوب لګیږي ستایي ما بیا لزان سره د ولی دلته جالبات او بی نادر خان ته ورپیژنی. نادر خان ته چې کله دا نظم اوروي نادر خان را پاتېږي او دته د بلبل افغان لقب ورکوي. د بلبل افغان یو کار دا و چې په خپلو نظمونو کې د خپلواکۍ د ګټلو ترڅنګ د خپلواکۍ ساتنې روحیه چې دغه خلکو ته ورکړه، چې حالت یې غندله ده او علم او پوهه یې ستایلې ده. د علم او پوهې د ستاینې په بنسټ یې هڅه کړې ده چې د خپلواکۍ د ساتنې جنډه چې دغه اوچته وساتي.
په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر مشر زیاودین همتمل د بلبلی افغان د شیرونو هغه نمونی را توای چې د وطن پالنې په احساس ویلی وو.
افغان یو جریدی چې می لستی دی لکه اتحاد مشرقی او طلوع افغان هغه کې دغه ځین شیرونه راغلی دي. نو شیرونه پښتني رنگ لري، د بل ولست د علم د زده کولو هغه پیغامونه پکې خوندې کړي. لکه یو شیر دی داسې چې لکه چې لمر مزه کوي د لوړ اسمانه سره، داسې مزه کاندي پښتو افغانستان سره. مکتوب کاتب مکتب چټول په پښتو ژبه کې شي، دا شهکاري ده په نصیب د کوم یو ځوانه سره.
د محمد عمر د پیدایښت نیټه نه ده ښودل شوي، خو د کابل کلنۍ د ده مړینه په 1415 کال کې ښودلې ده. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې په جلال آباد کې به د بلبلی افغان له نامه سره یو واټ ونوموي او په سیمینار کې ویل شوي مقالې به د یو کتاب په بڼه خپرې کړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم له وتلي سندرغاړي زرسانګي سره زموږ د همکار سیلاب محسود مرکه.
مشال ریڈیو دے پښتو په ژوندل سندرغاړي زرسانګي سره زنګړې مرکا کړي دا. دا وخت عمر څومره دی زرسانګا و شاهي؟
آیا کالو
لونه زمان دې څومره زېږولې دي؟
سپېږ مې زمان دې سره مې لونه دي.
هغه ته دې ودونه کړي دي؟
ټولې ما دې کړي بيغام آیا.
مسی کو سي دې څومره دي؟
دې دې بشمه شپې بچې زمونو مې دي. چا ته دې چا نه دي بشمري مې نه دي لته څومره دي پکې. آی ورګي و اتر اورې دي.
او دا وخت چرته اوسېږې؟
بناخار کې
ژوند دې څرنګ دې
سرکار دمر خدمت
ماؤ
کو
بہار کن کو ملک سلانی ہے
جرمنی فرانس لندن امریکا کابل کوریا دا ټول وطنونه ماته هم ذکر کړ کور راکو وچ پاتې شما دا پله خاور ما نه یریدل
شرطه ایوارډونا یا انامونه ده ها خستی دی او کنه
ایوارډو پښتنه ما کچ بکسې می ډاکی دی جرمنی امریکا فرانس لندن دا ایوارډونا دی ما سره پاکستان خو بشمار اړ دی
او سال سندر بیا یو کنه بیا
ولې نه یای وای ما
مشال ریډیو ور دن کې تا بیوا سندر دا سرو رو غند زمزما کې
پاس په بڑا کې هو بغړی واړی زینا شنواری لا وگینا شنواری لا وگینا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونی زخ خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد ابیت ته اجازه ورکړي خات او آباد وسئ.